وعلیکم السلام ډیره مننه اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بوجوده په راپورونی کوي چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش سبا پیلوي نن دوشنبه د چنګاښ سره تندر وشتمه د جولای 14مه خبرونه په خبرونو پیلوي چې سفی الله ستنګزای ولی
د انتخاباتو مسؤل چارواکي او ملګري ملتونه وایي د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به تر نړیوالې څارنې لاندې سېشنبه پیل او درې اونۍ به دوام وکړي. د ملي امنیت شورا حکومتي ادارو ته دنده سپارلې څو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو شویو سرحدي موانعو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتو غوښتي چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. سرکې د افغانستان خبرونه د انتخاباتو مسؤل چارواکي او ملګري ملتونه وایي چې د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به تر نړیوالې څارنې لاندې سېشنبې پیل او درې اونۍ به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي یان کوبیش او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سل په سلو کې رایو د تفتیش لپاره سل کاري ډلې جوړې شوې. یان کوبیش وویل باید کورنۍ او په تېر نړیوال څارونکو تفتیش پر بهیر څارنه وکړي. کوبیش ویل ملګری ملتونه باید نړیوالو څارونکو په رابللو سره د تفتیش پر دې بهیر جدي څارنه ولري. موږ باید په کافي اندازه نړیوال څارونکي چمتو کړو څو وکولای شو د څارنې د بهیر ملګرتیا وکړو څو د افغانستان د خلکو په نظر کې دا بهیر پر احتیاط سره ډېر بااعتباره کړو. د دوهم پړاو انتخاباتو د سل په سلو کې رایو تفتیش د عبدالله غوښتنه وه چې د انتخاباتو بل کاندید اشرف غنی احمدزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کاري په حضور کې ومنله. د ملي امنیت شورا حکومتي دندو ته سپه حکومتي ادارو ته دنده سپارلې څو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو شویو سرحدي موانعو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. افغان چارواکي وایي پاکستاني پوځ په دې وروستیو کې په پکتیکا ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې اغزن سیم په غځولو او د خندقونو په ایستلو پیل کړی. د ملي امنیت شورا پرونۍ غونډې د افغانستان د کورنیو چارو او د سرحدونو چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې د پاکستان د پوځ لخوا د غځول شوي اغزن سیم د دقیق موقعیت او له صفري ټکي د هغه د واټن په اړه بشپړ څېړنه وکړي او د خپلو اجراتو په اړه د ملي امنیت شورا راتلونکي غونډې ته راپور ورکړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په خنجان دره کې یوې چاودنې لږ تر لږه یو ملکي کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د خنجان درې د چندران سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا یو موټر بم چاودنه وه چې پرون مازدیګر په یو سره چډولي موټر کې وشوه. د بغلان امنیه قماندان جنرال امین الله امرخیل وایي د دې موټر خاوند له پولیسو سره په توقیف کې دی او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د زیمبابوي ټیم ته په لومړۍ تمرینی لوبه کې ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه پرون د بولاوایو په سټیډیوم کې وشوه چې د زیمبابوي الف ټیم لوبغاړي د 210 منډو په پوره کولو کې پاتې راغلل او ټول په 193 منډو وسوځیدل. که څه هم افغان ټیم ته د لوبې ګټل لري و خو شرف الدین اشرف وتوانید په وروستي اورونو کې د زیمبابوي ډېر لوبغاړي وسوځي او په شپږو وکټو سره یې د افغانستان په بریا کې ستر لاس درلود. سبا به هم افغان ټیم یو بله تمرینی لوبه وکړي او رسمي لوري ورزینه لوبي به د جولای په 13مه پیل شي. د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتو غوښتي چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. محمود عباس پرون په یو بیان کې ویل په غزه کې حالات نور نو له کنټروله وتلي دي. ښاغلی عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو پر سرمنشي بان کې مونږه کړی چې فلسطین رسمان د ملګرو ملتونو د ساتنې په سیستم کې شامل کړي او د دې مسالې د قانوني اړخ ته سمدستي تعقیب لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د فلسطینی ادارې مشر پرون د لویدیځ غاړې پر رام الله کې ویل چې پر فلسطینیانو حمله باید بند شي. اسرائیل په هر څه کې خورا زیات ژور تللی دی او د فلسطینی ملت پر وړاندې یرغل یې باید پای ته ورسیږي. عباس همدارس په غزه کې د اسرائیلو د پراخو او درنو بمباریو په اړه د څېړنو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې. اسرائیل وایي دا بمباری د دې لپاره پیل کړي چې له غزې د اسرائیلو پر قلمرو د حماس توغندیو د حملو مخه ونیسي. د اسرائیلو د بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر دې دمه 168 کسانو ته رسیدلی او ویل کېږي چې له زرو زیات پکې ټپیان شوي هم دي. د راپورونو له مخې په مړو او ټپیانو کې اکثریت ملکي وګړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو یې نوې حملې پیل کړي دي. در راپورونو لمخې د پاکستان جټ جنگي الوتکو پرون میرانچا ته نږدې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو بمباري وکړه. ویل کېږي چې دا حمله په موسکۍ، خرکمر او میرعلي کلیو کې چې پاکستانی طالبان او القاعده شبکې سره نوري تړلې نوري ډلې مرکزونه پکې لري شوې دي. په شمالي وزیرستان کې حمله د هغو عملیاتو په ترڅ کې کېږي چې د پاکستان پوځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي دي. پوځ تیره اونۍ وویل چې له درې اونیو بمبارۍ او نښتو وروسته بیا پر میرانشا ولکه ټینګه کړه. د پاکستان پوځ د میرانشا بیا نیول د جون په 15 د پیل شوي روانو عملیاتو مهمه بریا وبلله. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې سلګونه وسلوال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د سیمې نږدې 1 میلیون وګړي د دې عملیاتو له پیل وروسته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مهم تړون مهلت ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده، ښکاري چې له لویو قدرتونو سره د ایراني چارواکو په پرونیو خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا، برټانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ ویانا ته ورسېدل څو پر ایران فشار راوړي چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د امتیازونو ورکولو ته قانع شي. خو اروپایي وزیرانو پرون ماښام ناوخته له غونډې وروسته وویل چې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکاري له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره خبرو ته دوام ورکړ. د برټانیا د بهرنیو وزیر ویلیام هیګوویل کوم قاطع پرمختګونه شو او زیاته کړه چې د یورانیمو د غنی کولو په مهمه مسأله کې د دوی ترمنځ ستر واټن پر ځای پاتې شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وویل د او د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ایراني چارواکو ته په ډاګه وویل چې اوس نو پریکړه د ایران په لاس کې ده چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي او په انزوا کې پاتې شي. پرون له دې مخکې امریکا او ایران خبرداری ورکړ چې په خبرو کې مهم اختلافونه لا هم پر ځای پاتې دي. د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین غواړي چې ایران د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام اندازه کم کړي، خو برعکس ایران غواړي چې زیاتې کړي. او رسته خبر ده چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام سګنۍ اتل ولی د جرمني په برخه شو. د تیر شپې فاینل لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 0-0 مساوي پاتې ورسیده او د اضافي نیم ساعت نږدې 2 دقیقې هم بې نتیجې وي. خو ماریو ګویتسي پر درویشتمه دقیقه د ارجنټاین دروازې ته د بریا ګول دننه کړ او جرمنی اتلولي خپل کړه. د نړۍ د فوټبال نامتو او ګران لوبغاړي لیونل میسي ونه شو کړی خپل ټیم ته هغه بریا په اور برخه کړی چې دیګو مارادونا د 1980 کال د نړیوال جام فاینل کې د لویدیز جرمنی په وړاندې ترلاسه کړه، خو بیا هم د سرو زرو توپ خپل کړ. جرمنی لدی مخکیم درې ځلې د فوټبال د نړیوال جام اتلولي خپل کړی و. د ریو د جنیرو په ماراکانا سټیډیوم کې د جرمنی او ارجنټاین د پزړه پوری لوبي لیدو ته د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او د برازیل ولسمشره دیلما روسیف هم ورغلي وي چې ورسته بیا د ارجنټاین او جرمنی د فوټبال د ټیمونو لوبغاړو ته جایزې وویشلې. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوی ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش سبا پیلوي. د کارګرانو ټولنه وایي چې 80% کسان چې د کار پر شرایطو برابر دي بیکاره ګرځي. بیکاري به څنګه ختمیږي؟
که چېرته په وضعیت کې شي او واقعا یو قانوني حکومت راشي چې سرمایهدار بیرته افغانستان ته راځي او حتما سرمایهګذاري کوي.
فلسطینی ادارې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل د پاوز د حملو په وړاندې د فلسطین او فلسطینیانو ساتنه وکړي. د ژوند پر انګونه کې اوري چې بهلول دانا څوک
امکان لري چې د سلطان محمود غزنوی رحمت الله په وخت کې هم کوم بهلول تیر شوی وي؟ خدا بهلول دانا چې موږ تاسو زیارت ته ځو د سلطان محمود په وخت کې نه تیر شوی.
په کونړ کې د کرکټ د لوبو لپاره یو میدان جوړیږي. اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو عزیزانو پلټنه هغه 219 پروګرامونه دي چې په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش سبا پیلوي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشرانو پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استادی سره په یو غونډه کې د دې خبرې د اعلان ترڅنګ ټینګار وکړ چې د رایو تفتیش په افغانان کوي، خو ملګري ملتونه به د ډېرې سختې څارنې او تخنیکي اسانتیاو په برخو کې مرسته ورسره کوي. جزئیات احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو مسول چارواکي او ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به د سه شنبه په ورځ پیل شي او تر سخت نړیوالې څارنې لاندې به درې اونۍ دوام وکړي. د دوهم پړاو انتخاباتو د سل په سلو کې رایو د تفتیش پریکړه د شنبه ورځې په ماښام له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له کتنې وروسته وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون ویل چې د ټولو رایو تفتیش ښایي درې اونۍ وخت ونیسي. ښاغلی نورستانی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یان کوبیش او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د سل په سلو کې رایو د تفتیش لپاره سل کاري ډلې جوړې شوې دي. دا سل ډلې به د ورځې د زرو صندوقونو تفتیش کوي چې کله مهالویش سره سم پر مخ ولاړ شي انشاءالله د درې اونیو په اوږدو کې به دا تفتیش بشپړ شي او نتایج به یې اعلان شي. دا نتایج باید دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي چې همداسې یوه موافقه یې هم کړې ده. خغلی نورستانی وویل د یو شمیر مفتشانو روزنه بنن پیل شي او د اړتیا په صورت کې به د ولایتو کارکونکو هم راوبلل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل د تفتیش پر بهیر څارنه باید کورنی او پتیرا نړیوال څارونکو وکړي. یان کوبیش وویل ملګری ملتونه به خپل ټولو امکاناتو کار واخلي څو د تفتیش بهیر په سم ډول تر سره شي. د کڅه هم یادونه وکړه چې تفتیش د انتخاباتو د مسولو کمیسیونونو دنده ده، خو ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د نړیوالو څارونکو په رابللو سره د تفتیش پر دې بهیر جدي څارنه وکړي. روستل دې چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د انتخاباتو د مسولو کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د انتخاباتو په چارو کې د بهرانیانو د نه لاسوهنې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی کوبیش یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د رایو د تفتیش په بهیر کې د ملګرو ملتونو ونډه به د مرستی وي نه د مداخله، خو وی ویل چې دا څارنه به جدي وي. دا تفتیش د افغانستان د قوانینو لمخې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلیت دی. څه چې په پام کې دی دا دی چې تر یو ډیر متمرکز او د ټولو په ګډون نړیوال تماس او څارنې لاندې به حتمان یو نامنه بلکې ملګری ملتونه د اړتیا په صورت کې یو لړ سپارښتنې او خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدار زیاته کړ چې له اروپای ټولنې او د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ له نړیوالې مؤسسې سره تماسونه نیولي څو خپل لاسګونه څارون کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په ماموریت کې د ګډون لپاره افغانستان ته واستوي.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست او سم نړیوال ورسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنې کې د افغانستان د انتخاباتي لنجې پر حال یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د ټولو رایو شمیرل به د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو کړکیچ کم کړي. د مقالې په پیل کې راغلی د افغانستان د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو ټولې رایې بیا شمیرل کیږي او دا مسله د دوړو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د خطرناکې مناقشې په حل کې یو لوی پرمختګ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ یې منځګړیتوب کاوه د شنبه په شپه ناوخته د دې خبر د اعلان پر مهال وویل ټولې کارول سوي 8 میلیونه رایې به بیا شمیرل شي. ګارډین د مقالې په دوام د ولسمشری له دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره د جان کیری خبرو ته اشاره کوي او لیکي دغه خبرې د تړلو دروازو تر شا وسوي خو ستونزمنې وي. ورسپانه لیکي تر دغو خبرو وروسته هغه خبری کانفرنس چې په پام کې وو دیارلس ساعته وځنډید او دا څرګندوي چې دوړو لوریو خپل پخوانی کلک دریزونه نرم کړل، پرې و جوړجاړي سلاسول او یې منل چې د رایو د شمیرنې نتیجې ته به درناوی کوي. دا هغه موضوع و چې د ورسپانې په باور پخوا یې عبدالله منلو ته تیار نه و. د ګارډین ورسپانې په حواله په توافقاتو کې د ملي یووالي د حکومت تشکیل هم شامل دی چې د انتخاباتو بایلون کې به هم پکې برخه لري، حال دا چې پخوا غنی د بریا په صورت کې د قدرت د شریکولو موضوع ردوله. د امریکا ډیلی نیوز رسپانې هم د افغانستان د انتخاباتي لانجې د پېترسېدو پر موافقه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو دواړو سیالو کاندیدانو د رایو له بیا شمیرلو سره موافقه وکړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د خبرګولیا جوزا د 24 نیټې د انتخاباتو د نتایجو په اړه ولړ سوي غیر یقیني حالت د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ همده برخه له خطر سره مخامخ کړې وه. هغه ستراتیژي تر شا د داسې یوه افغانستان پریښول و چې د امریکا د اکثریت جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته هم باثبات وي. له هندوستان خبریدونکې هندوستان ټایمز رسپانې هم په خپله پرونی ګڼه کې د افغانستان انتخاباتي کشالۍ ته اشاره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي د دویم ځلې انتخاباتو د نتایجو پر سر ولاړ سوي کړکېچ په افغانستان کې د قدرت د سولیز انتقال په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې کړې وې چې ټاکل سوی د امریکا په مشرۍ نړیوال پوځیان له طالبانو سره تر 12 کلنې جګړې وروسته له دې هېواده ووځي. هندوستان ټایمز د مقالې په دوام زیاتوي واشنگتن هڅه کوله چې دغه انتخاباتي لانجه ژر حل کړي ځکه امریکا غواړي له افغانستان سره دوه اړخیز امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. د دې تړون لمخې یو شمیر امریکایي پوځیانو ته په مشروط ډول تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابرېږي. ورسپانې لیکي ولسمشر حمید کرزی د شنبې په شپه په یو کانفرنس کې ویل د انتخاباتي لانجې د حل هرکلی کوي او هیله من دی چې د رایو بشپړ شمیرل ژر پیل شي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د کرکټ لپاره یو میدان جوړیږي. د میدان پر جوړولو به 500,000 امریکایي ډالر لګښت وسی. تفصیل د روح الله انوري په رپورت کې.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول انجینر لیاقت آزادې راډیو ته وویل چې دوی د یو ښه میدان د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لري. په تیرو 15 کالو کې بېشمېره لیکلي شکایتونه کړي او همداراز د راډیوګانو او تلویزیونونو له لارې خپل شکایتونه د دولتي مسؤلینو او بهرنیو مرستندویه ادارو مشرانو ته رسولي خو نتیجه یې نه و ورکړي. هغه وایي اوس ورته د والی په غوښتنه او د ټولنې د نخلو ولو نو وخت مؤسسه په مالی لګښت میدان رغول کیږي.
دغه گراوند باندې تقریبا چې 1,09,986 امریکایي ډالر مصرف کیږي چې په هغه کې 1000 متر مربع د ځمکې مساحت په اوارولو سره دغه برابرېږي. دغه ترڅنګ د شایقینو لپاره د ناستي چوکۍ او زینې دي. استنادي دیوال هم پکې شته دي او سره سره دغه د غاړې نالې او ویاله هم شته دي چې دغه وب بهروزی چې په گراوند چمن نشته دی البته واریشته دی لیول شته دی.
لیاقت وای دوی په ټول کونړ کې یوازې 40 د کرکټ لوبډل لري خو د میدانونو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي.
په کونړ کې مونږ تقریبا چې اوس مونږ سره راجستر لوبډل دي 40 لوبډل دي یا کلبونه دي. امید لرم چې دغه سی ګراوندونه مونږ په نورو سوالو کې هم افتتاح کو چې زمونږ هغه ورونه چې په نورو سوالو کې سیالي کوي لوبي کوي چې هغه هم د ستونزې نه خلاص.
مجاهد شورش چې خپل یو لوبغاړی دی وای دوی په میدان کې د کار په پیل خوختي خو له چارواکو غواړي چې په ولسوالیو کې هم د لوبغاړو د نشتون ستونزه هواره کړي.
دلته ډېر کاڼي په دې میدان کې او تیږې وي هغه بل لوبغاړو ته ډېر سخت مشکلات پیدا کول او داسې لوبغاړي هم وو زموږ سره چې دغه تیږو د وجه نه چې بال به پوله کې هغه زخمیان شوي دي خوږ شوي هم دي. نو که چېرته دا میدان جوړ شي نو دا به ډېر یو مجهز میدان وي. سترګې په لارو دي ته لوبغاړي د وخت نه او ډېرې هلې ځلې د دې لپاره شوي دي د کرکټ بورډ لخوا د ځوانانو لخوا د ژورنالستانو مونږ سره په دې کې ډېره زیاته همکاري کړې ده. زمونږ آواز یې پورته کړی دی هغه چارواکو ته رسولی دی چې دغه نتیجه وه چې د هغې په دغه کې دغه میدان جوړېږي.
کونړ والي شجاع الملک جلاله وویل دوی غواړي چې په ولسوالیو کې هم د لوبغاړو لپاره د میدانونو په جوړولو کار پیل کړي خو د ځمکې د نشتوالي له امله یا د ستونزه په ځای پاتې ده.
مونږ او تاسو په کونړ کې یوازې نه څه چې لرم دغه د سپورت د میدان لپاره لرو. اوس چې کوم ریاستونه لکه د اوقافو ریاست دغه سې نور تشکیلونه راغلي مونږ له ځمکې هم ناتانه لرو. نو کوشش به دا کوو چې د دغه نه مثبته استفاده وکړو. زمونږ چې دغه سټېډیوم په څومره ځمکه کې راته انشاءالله تعالی هغه ځمکه به مونږ قبضه کوو هغې نه به حکم هم اخلو د هغې مراحل بم طے کو نئی واضح پدی با قینات کو زو بیا ہم دو شہزاد مسعود سم خبر کوما
د یدونی ورد چیلتی رسو کالو د افغانستان د کرکٹ لوبډلی په فعالیت پیل کړي او په لږ وخت کې ډیر ویړونه هیوا تر اورل هم دغه فعالیتونو ته په کتو سره د هر ورځې په تیرې دو په افغانستان کې کرکٹ سره د افغانانو مینه زیاتیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې شاوخوا 80% د کار پر شرایطو برابر کسان د بیکاری څخه ځوریږي د دې ټولنې مشر وایي چې په هیواد کې د پانګونې کموالی د بیکاری اصلي علت دی تفصیل د کابل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې
د کابل واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتي سند لاسلیک کې ځنډ او وروستنۍ انتخاباتي ستونزې هغه عوامل دي چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې په وینا په هیواد کې د پانګونې د کمیدو سبب شوې دي د دغه اتحادیې رئیس معروف قادری د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د پانګونې کمیدلو له امله په هیواد کې د کار پر شرایطو برابر شاوخوا 80% کسان یا بیکاره دي او یا هم لنډمهاله کارونه لري ښاغلی قادری هیله وښوده چې د انتخاباتي کړکېچ حال سره ټول پانګوال بیرته اطمینان حاصل او په افغانستان کې پانګونه پیل کړي
امیدوار هستیم چې سرمایه گذارهای داخلي و خارجي
موږ امید لرو چې داخلي او بهرنیو پانګوالو اطمینان حاصل کړي به چې افغانستان ترشي او پانګونه وکړي تر څو زموږ زیات شمیر بیکار ځوانان په کار بوخت شي موږ اندېښمن یو چې زموږ خلک ورس په ورس د غربت په لور روان دي
فقیر شدن روز به روز میرفتن
ښاغلی قادری وایي چې موږ وړاندې د بګرام په هوایي اډه کې څه باندې 1.5 کارګر لکاره ګوخه او د هیواد د بیکاره کسانو سره یو ځای شول د افغانستان د کارګرانو اتحادیه رئیس وایي کپنګوال او سختمنی شرکتونه په هیواد کې بیا په فعالیت پیل وکړي د هیواد ډیرو بیکاره کسانو لپاره به د کار زمينه یو ځل بیا برابر شي په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي له هیواد نه د پانګې د وټلو مسله تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د تجارت کچه 40% کم شوې ده د دې خونې مرستيال خانجان الکوزی د یکشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د انتخاباتي ستونزې له حل وروسته به کورنۍ او بهرنی پانګا چون کې یو ځل بیا پانګونې ته زړه ښه کړي
که چېرته وجد کشي او واقعا قانوني حکومت راشي او افغانان په دې مطمئن شي چې دلته قانون حکومت کوي او فساد د منځ ځي او بیرته داسې یو حکومت را نشي چې هغه د فساد ته لمن وهي او معتقد حکومت نه وي اقتصادي پلانونه په نظر کې ونیسي هغه صورت کې سرمایه‌دار بیرته افغانستان ته راځي او حتما
سرمایه‌گذاری کوي په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا مهال په هیواد کې په شرایطو برابر د کار 10 میلیونه کسان شته چې له دې جملې نه نږدې 4.5 میلیونه یې له بیکارۍ نه کړیږي یو شمېر اقتصادي کارپوهان وړاندیز کوي چې نوی حکومت د بیکارۍ ستونزې د حل لپاره بنسټیزې پروژې عملي کړي کنه نو د بیکارۍ ستونزه به د وخت له تېرېدو سره د افغانستان لپاره یو بل سرخوږی شي
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته ووري چې بلا بل خبري او تحلیلي پروګرامونه درته لري تاسو ازادي رادیو ته غواجاس دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو عزیزانو لټون اوس هم د منځني ختیځ وضعیت ته کتنه کوو فلسطینی ادارې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د اسرائیل د پاوز د حملو په وړاندې د فلسطین او فلسطینیانو ساتنه وکړي محمود عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتي چې د فلسطینیانو د ساتنې لپاره یو قانوني چوکاټ رامنځته کړي په همدې حال کې د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پر ټولو شکیل خو ژغ کړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپلې هڅې ونسپموي احمد تکل او نور جزئیات
د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. محمود عباس پرون په یو بیان کې وویل چې په غزه کې حالات نور نو د زغم وړ نه دي. محمود عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون څخه غوښتي چې فلسطین رسمند ملګرو ملتونو د ساتنې په سیستم کې شامل کړي او د دې مسلې د قانوني اړخ د سم د سي تعقیب لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د فلسطیني ادارې مشر پرون د لویدیځ غاړې په راملا کې وویل چې لا نړیوالې ټولنې د فلسطین او فلسطینیانو د ساتنې غوښتنه د سیاسي مشرانو لخوا شوې ده. د فلسطینیانو مشرتابه او په خاص ډول مرکزی اجرایه قرارګاه او مرکزی کمیټې پر لپسې غونډې کوي. نن دوی پریکړه وکړه چې د فلسطین د قلمرو او وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو مرسته وغواړي. عباس همدراس په غزه کې د اسرایلو د پراخو او درنو بمباریو په اړه د سیړنو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اسرایل وایي دا بمباری د دې لپاره پیل کړی دی چې له غزې د اسرایلو پر قلمرو د حماس د توغندیو د حملو مخاونیسی. لبل خو د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس لنړی والو سیاسي مشرانو غوښتي چې د اسرایل او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره خپل هڅونه سپموي. پاپ پرون په واتیکان کې وویل زله ټولو ښکېلو اړخونو او له هغو کسانو څخه چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه سیاسي مسؤلیتونه لري غواړم چې د ټولو دښمنیو د ختمولو او د امن لارې د تعقیب لپاره چې زموږ ټولو ښېګڼه پکې ده خپلې دعاګانې او هڅې ونسپموي. د راپورونو له مخې په غزه کې د اسرایلو د پاوځ په هوایي حملو کې څه کم 170 کسان وژل شوي او ویل کېږي چې لزرو زیات پکې ټپیان دي. د راپورونو له مخې په مړو او ټپیانو کې اکثریت ملکی وګړي دي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښست
تاسو لا پیغامونه نه
زه د نورستان ولایت د مرکز فارون محمد مدنی خبرې کوم. زموږ د افغانستان وزارت معرف نه دا غوښتنه ده موږ په نورستان ولایت مرکز فارون کې په تیر او اتو کلونو راهیسې بدبختانه تر اوسه پورې د دارالعلوم تعمیر نه لرو. متعاملین ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، کله په خیمو او کله په شخصي دوکانونو او کله په چمن کې درسونه وایو. اکثر وخت د درس نه محروم یو. بعض شاګردان چې د داخلي په نیت راځي دارالعلوم د تعمیر نشتون په خاطر بیرته کورونو ته واپس ځي. د خپل متعاملینو سره یو غټ اثر نوي سرلو بده وزیر صاحب فاروق وردګ مې ډېر جدیت او احترامانه خواهش کوم چې دغه دارالعلوم تعمیر کار شروع کړي
دا یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني ځان او پیژنه خادم العرفا هیلمن غزنوی د عرفان یو کوچنی یو وړوکی سلون کې.
مهرباني استاد تاسو ډیر عمر د تصوف په پیسې کې کار کړی دی. یو څه چې د غزنی خلک د بهلول دانا پیسې کې وایي، بهلول دانا ځینې د عارفانو د جملې نه او د سالکانو د جملې نه بولي، څوک د اولیاء الله نه بولي. جالب دا ده چې د دوی پیسې کې دا مېل کې چې دا د محمود غزنوی ورور دی.
نسب ګرامي متاسفانه چې موږ په خلکو کې ډیر مشهور غلط شیان معمول شوی دی او اوس که هر څونه موږ وایو خلک هم دسی وایي. تاسو ګورئ سلطان محمود ترکو په مذهب شافعی وو. 200 کال وروسته د سلطان محمود د رحلت نه حضرت بهلول دانا پیدا شوی ده. سید حسین بن سید زاهد دا په مذهب حنفی دی، سید دی. سلطان محمود سره هیڅ تعلق نشته، دی عقد حیات په دور کې ژوند حتی نه ده. د یو لوی عارف تر شوی دی. مونږ یو بهلول په نامه دی، بهلول دریایی هم لرو. دی هغه بهلول دریایی بعضی خلک وایي د مزار په پنشیر کې. ما الته سفرم وکنه دی ایدری وجود سبب نه چې پښتنه وکړه. هغه مول چې مانه دلی نو بهلول دریایی هم یو کس دی دی قادریه شریف دی پیرانو نه چې هغه وی دی پنجاب نه دل تراغلی خو هغه ما تر اوسه پیدا کړی نه دی، نه مزار او نه دی هغه پاک لکم معلومات، صرف امدسی اوریدل میو د بهلول دانات منسوب اشعار هم شته مزار تاسو لیدلی غزنی کی چې او شهرت یې ملک حضرت فخر العارفین سنایی رحمت الله علیه ډیر مشهور دی، خلق مریضان الته وړي شفایاب کیږي دی خدای شافی کافی الله پاک دی او د خلکو د ارادت پیروان یو ان دی اولیاء او کرامت نه منکر نه یو خلک ډیر زی، اما دقیق معلومات زما داده چې دا د سلطان محمود سره قطعا تعلق نلري.
څه فکر کوی دا قصې چې د ده او د سلطان محمود ترمن جوړې سوی دی د ورور کول سوی ده د دې علت به څه د محمود غزنوي په وخت کې به داسې کوم بهلول نه و؟
اصلا تا ایرانی کتابونه بازار کې ډېر پریمان پیدا کیږي په نامه د بهلول و هارون و رشید، د هغه په وخت کې یو بهلول و د هغه قصې دی او خلق هغه ارتباط ورکوي د دې بهلول دانا او د سلطان محمود سره. هر څوک چې بهلول صفت چی هغه ته بهلول وایي، دا به د فقر یو زما په اند یو مرحله چې سره بهلول شي د درویشی یو مرحله وایي لکه قلندر غوندې نه. نو امکان لري چې د سلطان محمود غزنوی رحمت الله په وخت کې هم کوم بهلول تیر شوی وي، خو دا بهلول دانا چې موږ تاسو زیارت ته ځو دا د سلطان محمود په وخت کې نه تیر شوی، دا د سلطان محمود نه 200 کال وروسته دنیا ته راغلی ده او هغه سره هیڅ ارتباط نه.
ډیره مننه تاسو نه.
لدې سره اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله استانک زیناوري.
د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي او ملګري ملتونه وایي د ولسمشرې د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به تر نړیوالې څارنې لاندې سې شنبې پیل او درې اونۍ به دوام وکړي. د ملي امنیت شورا حکومتي ادارو ته دند سپارلې څو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو شویو سرحدي موانعو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په خنجان دره کې وی چاودنې لږ تر لږه یو ملکي کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د زیمبابوې ټیم ته په لومړنۍ تمریني لوبه کې پرون ماته ورکړه، تمه ده سبا هم د دوی ترمنځ یوه تمریني لوبه وشي. د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتو غوښتي چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو نوې حمله پیل کړي. او په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مهم تړون مهلت ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده، ښکاري چې له لویو قدرتونو سره د ایراني چارواکو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که د انټرنیټ اسانتیا لري یا فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او باسونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې د بشري حقوقو په اړه د زنګړې لړۍ یو بل برخه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دېونه په خبرونه کې د میرمنو د کور پریخودو یا تیختې پلاملونو او پایلو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمهیز دفتر د خزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه مرستياله اغلی مریم زرمتی را سره میلمه ده چې ښه راغلاست ته وای خبرونه ده.
ډیر مننه زم خپل ور سره خپل دې ان ډک سلامونه ونیکی هله تاسو دې پروګرام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کله ته وای چې آیا په افغاني ټولنه کې د خزو له خوا د کور پرې حدود موارد شته او کنه او کوي په کومه کچه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو اجتماع متشکل نارینه او د خزو نه د افاره غټولنه کې سي انسانان ځون کوي، طبي د سستونز موجود دي او دغه سستونز کله کله د دې لامل کې کې سي بل اخر انسانان خپل ټاټوبې پرې دي او بل جته پناه یوسي. په تاسو سره دا هم باید وایو چې په افغاني ټولنه کې موږ د دې موارد شاهد یوسي. مېرمنې اکثرا خپل کورونه پرې دي او دوی خپل کورونه نه راوځي او هیغو عدل و قضایی داس مراجع و تسی وکا ولیسی لدی سر مرسته و که مراجع کوی او لیغو ارگانون دی خپل مرسته غوڑی او دا ارقام پا تیر و سو کلونو که پا تاسوف سرسی مخ پزیج دی دو دی او پل وڑی دو روان دی
ده خود لخوا ده کور پری خودو پا حکلا ده افغانستان وزشو و قوانین و چه پیش بینی کرده
د افغانستان په قوانینو کې د ښځې وتل له کور نه که چېرته هغه د واده په هدف باندې وي، یعنې یوه مېرمن یا یوه پیغله نجلۍ وغواړي چې هغې قانوني سن پوره کړی وي او ورسره د بل چا په کوزدن یا په واده کې نه وي یا په نکاح کې نه وي، دا کولی سي سي که چېرته د دې د کورنۍ غړي دې ته حاضر نه وي چې د دې واده د دې د مطلوب شخص سره تر سره کی تا کول سی سی دی واده په هدف باندې د کور نه راووزی، خو که چیرته په دې کې نور مسائل رامنځته کیږي، یعنی جرمی افعال رامنځته کیږي، نو د ښځه طبیعي ده چې جرم واقع شوی ده د خپل مجازاتو ته رسی کی او د خپل کړنو سزا به ورته اوریدل کیږي، خو که چیرته یو واده سوی ښځه د کور نه راووزی او دا ناروا اړیکې لبل چا سره لري او د غو اړیکو په هدف باندې راووزی او یا هم د جرمی مسائل دوی ترمنځ واقع شوی، نو طبیعي ده چې موږ په افغانستان کې خزو پرونه د تاریخوالي قانون لرو او یا هم مدني قانون جزایی قانون د دې قوانینو په اساس باندې چون زنی او مزنوع دواړه مجبور دي چې دغه تر سره سوی عمل په مقابل کې دوی باید خپل مجازات وویني او هغه مجازات نظر غفلت ته قانون پیش بینی کړی دی او قانون خپل مجازات ورکوي، یعنی عام او ازخانو لپاره که چېرته خلک په دې فکر باندې وي یا مېرمنې په دې فکر باندې وي چې قانون د دوی راوتل د کور نه جرم نه ګڼي، قانون دلته یوه باریکي لري، قانون وایي چې د پیغلې چلی را تل اغم په هدف دی واده کولو باندې یا د نکاح تر سره کولو لپاره د دې شرط باندې چې د بل چا په نکاح کې نه وي یا د بل چا په کوزنه کې نه وي او هغه هم قانوني سن پوره کړی وي، دا قانون په دې حصه کې هغه ښځه ته مجازات پیش بینی کړی نه دی، یعنی په دې مسله کې ښځه خود مختاره ده چې دا وکولی شي چون شریعت دا حق ورکړی دی چې یو نارینه او یو ښځه دواړه کولی شي په خپله خوښه باندې د خپل امکوف سره نکاح وکړي، نو د دې لپاره قانون هم دا پیش بینی کړی دی چې دوی کولی شي چې واده یا د نکاح لپاره د کور نه راوزي، خو که چېرته بیا جرمی مسایل منځته راځي نو مېرمنې او یا هم هغه ځوانان چې دوی دا مسایل ترسره کوي دې ته باید پیشبین وسي چې جرم ده، دا مسله دا نه ده چې که دا نارینه ده او یا دا هم ښځه ده، دوی په خپلو کړي جرم مجازات ویني او باید د دې مسایلې لپاره دوی ډېر زیات محتاطه واوسېږي.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ولی میرمن کور پر حدود ارکیگی
هر ټولنه په یو کچه باندې تاریخواله پیغې کشتون لري، هغه تاریخواله کې جنسیتی تاریخواله یا یو هم جنسی تاریخواله په افغانستان کې په تفصیل سره سي دوړه نوې تاریخواله موږ تاسو تجربه کوم، جنسیتی تاریخواله ځکه خاصه دي په جرم باندې سي د خزه د میرمن د اکثرا د تاریخواله سره مخامخ کیږي او یو هم د جنسی تاریخواله په وجه باندې په دې سي په ټولنه کې عام اسهان په دې باور دي سي خزه صرف دي جنسی غرایز دي مرفو کوله لپاره یو موجود ته او دا موضوع باید په دې کې رافسي، نو دې لپاره اکثرا ښځې زیاتره تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، بیر لاوه دغه په ټولنه کې د خلکو ناپوهي یا عدم آگاهی له قانون نه او د شری مسایلو نه د پوهاوی د کچې ټیټوالی د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې او په کورنۍ کې تاوتریخوالی موجود اوسي او دا تاوتریخوالی اکثرا کای موږ سایکل ته متوجه سو، تاوتریخوالی همیشه په یغ ضعیف موجود باندې تر سره کیږي ځکه چې د قوی له خونه په ضعیف موجود باندې د تحمیلي په کورنۍ کې ضعیف خلک یا مېرمن دي او یا هم ماشومان، نو طبیعي ده چې د دې تاوتریخوالي عاملین اکثرا کورنۍ کې نارینه دي او نارینه یا مېرمنې او یا هم ماشومان تر فشار لاندې نیسي او دغو په وړاندې باندې تاوتریخوالي کوي. تاوتریخوال بېلابېل عوامل لري ځکه په افغاني ټولنه کې یو هم فرهنګي مسایل دي، دوهم داسې د پوهاوي د کچې ټیټوالی ده، شرعي مسایلو نه د خلکو پوهاوي د کچې ټیټوالی ده، اقتصادي مسایل دي، بل عرفي مسایل سي هغه هم د جبر ودونه دي، یا ځینو مناطقو کې د ولور موضوع ده چې هلته ښځې پلورل کیږي او یا هم اخیستل کیږي. هلنګ سپه نکاح کې یو شرط د نکاح رضایت ده. خو که چېرته موږ په افغانستان کې تحقیق وکړو نو زه په پوره ډاډ سره ویلی سم چې 100% د موږ د میرمنو او د نارینه وو نکاحوي به د دوی په خپله خوښه په رضایت باندې نه اوسي. پیغه مملکت کې 80% نکاح وي د کورنیو په خوښه باندې، یا په جبر باندې، یا د بدل په واده باندې، یا د خونبها په واده باندې، یا د ولور په مقابل کې ترسره سوي وي، نو طبیعي ده چې پیغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وجود ته راځي. ځکه دا د انسانانو فطرت ده. کله چې د انسانانو فطرت سره کینني سره زړه سره ونه غواړي، دوی دې ته آماده ونه اوسي په یو کور کې ژوند سره وکړي، او موږ دوی مجبوره کړي وستر یو قفس لاندې ژوند وکړي، نو تاوتریخوالی منځ ته راځي. هغه تاوتریخوالی کېدای شي چې فزیکي تاوتریخوالی وي، کېدای شي چې معنوي تاوتریخوالی وي، کېدای شي چې لفظي تاوتریخوالی وي، او یا هم نور انواع او اقسام د تاوتریخوالی. لکه موږ او تاسو چې په اوسني حالاتو کې شاهد یو، اقتصادي تاوتریخوالی دومره حتی زیات شوی دی. د موږ ځوانان اکثرا بیکاره دي، او دا بیکاري د دې سبب شوی دی چې دوی نسی کولای چې خپل کورنۍ معیشت برابر کړي، او د دې کله چې دوی نسی کولای دا معیشت برابر کړي، طبیعي ده چې د دې قربانیان یا ښځې دي او یا هم ماشومان دي په کورنیو کې. ځکه د کورنۍ ضرورتونه کله چې نه رفع کیږي، بل اخره دې ته زمينه مساعده وي سي. چې انسان غوښتنه همیشه انسان غواړي چې باید د غوښتنه عملي سي. کله کېدای سي یو انسان کې چرته دوی ترمنځ تفاهم موجود وي، او کېدای سي په ښه الفاظو باندې مقابل طرف ته قناعت ورکړي چې زه توانایي نه لرم، یا کار نه صحیح امکانات نه لرم، یا کېدای سي دا مشکلات یو محدود وخت لپاره به اوسي، یا دوی په تفاهم سره د حل لار ورته پیدا کړي. خو پیغه کورنۍ کې چې تفاهم موجود نه وي، دوی یو بل سره خبرو کولو په طریقه باندې نه پیږي، نو د دې په وخت کې ښځه طبیعي ده چې خپل غوښتنې کوي، نارینه هغه غوښتنې ترسره کولی نه سي. تاوتریخوالی بل اخره دې حتی رسېږي چې لومړی کېدای سي په لفظي حد باندې اوسېږي، وروسته په فزیکي حد باندې اوسېږي، بیا وروسته لږ نه په حرکي حالت باندې کېدای سي هر یو د ځان لپاره یوه لاره غوره کړي.
په کورنۍ او ټولنه باندې د میرمنو لخوا د کور پریښودنه څه اغېز کوي؟
دا واقعیت ده چې د کور پریښودنه والا کو د نارینه لپاره وي او که د ښځې لپاره وي. ځکه د کور شیرازه خرابېږي، د کورنۍ شیرازه خرابېږي. دا یو ښه عمل نه ده. موږ نسو کولی چې دا ووایو چې د انسان ښه کار کړی داسې خپل کور پریښی ده. مګر په بعضې حالاتو کې مجبوریتونه دي. هغه مجبوریتونه کله چې یوه میرمن په کور کې د دې غوږ او پزه پرې کېږي، یا دا په زور باندې خرڅول کېږي، یا په زور باندې یو چاته په واده ورکول کېږي، نکاح باندې ورکوي، یا د پیسو په مقابل کې خرڅوي، او دا مجبوری کې چې خپل حق دې دفاع کولو لپاره دې باندې راوځي. په دغه حالت کې وینو چې یو میرمن د خطر سره مواجهه ده، او طبیعي ده چې انسان په صفت باندې دی او دولتي ارګان په صفت باندې موږ مجبور یو چې دغه میرمنو ته پناه ورکړو. خو که چیرته دې موضوع ته راسو چې موږ په ټولنه باندې به دا څومره منفي اغیزه کوي، طبیعي ده دا موضوع په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. ځکه د کورنۍ شیرازي له بینه بیایي، مخصوصا که پیغو صورت کې که چیرته یوه میرمن چې واده شوې میرمن وي، دا ماشومان ولري او دا له کوره ووځي، خو دغه کورنۍ ماشومان به سرنوش رسول، دغه کورنۍ په نهایت کې میړه به څه کار وکړي؟ خدای به ولر سی او بل واده به کې څلور پنځه ماشومان چې په کورنۍ کې دغه به بیمور پاتې سي. موږ به ټولنه ته پنځه ماشومان بیمور دي، مور دي عاطفي او دي محبت نه به بهره ماشومان ټولنه ته تقدیمو، او دوی به په یو عالم اوقدو باندې ټولنه ته تقدیمي تلسه دی. په یو عالم اوقدو باندې د ټولنه تر ازي او ځوانان کې یو دوی تشکیل دي، خانواده کې یو کورنۍ جوړوي، نو دوی به عین هغه عمل کوي کوم عمل چې دوی مور پلار تر سره کړی دی. نو د دې لپاره موږ پیش بینه نو یوسه د به وړي راخه کورنۍ ښه کورنۍ هغه کورنۍ د سړي په منځ کې گذشت او تفاهم موجود وسی، او وکول سی یو بل درک کی.
ډیر زیاته مننه کوم ودا
الیکم
قدرونه اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدله. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چپا 1269 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 سپی اوریدل. بل خبرونه مو علامه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډېر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. ګرانو دوستانو، دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو له دې کبله دغه پروګرامونه مونږ په څلورو ونویو کې تاسو ته خبرو او په دې هیله چې دغه پروګرامونه واوري. دا ځکه کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 11 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو خبرو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د سلام کې سره د جنوب یو نوموړې خوري سخی رحمان وو د پېښور په ښار کې د ورځې بناسا د رکشو د خدای په فضل او کرم سره د ازادۍ رادیو په تاسو خپل کور ته راستین شو. و سلام ازادۍ رادیو. السلام علیکم، اول جان بهر کوچای ما د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د تکیری کلی اوسیدونکی. تقریبا څلور کال کېږي چې یو الګ د ما سره نومې نازک میر دا د کندوز ولایت د ایما د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې د پلار نومې غلام حضرت او د تر نومې غلام سخی ده. که څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي نو ما سره د په دغه تلیفون شمیره باندې تماس ونیسي. د تلیفون شمیره ده 0 8 8 2 5 0 8 2 5 0. دا څلور کاله کېږي چې د هیڅوک خطه یا هیڅوک چې کوم معلومات نه غواړي او د خپل هم کور ته نه ځي. نو ما سره څوک کولی شي د خپل خپلوان څوک زما غږ اوري په دغه شمېره ما سره تماس ونیسي. زنده باد د ازادي راډیو نه ډیره ډیره مننه کوم. د خدای په امان.
سره د خپل پخار شایم دا وینا دی اړ دم خو او کار کوم چې له لاره نه تاسو څنګه مو نه وایي. ما ته څه څه معلوم دی چې دا راځي فارم دی یو څه ویډیو چې څنګه لاله ما ته نه یاست. تاسو نه مو دا ورو نه مو نه ګره ما نوم کڅوګ دی چې ما نه پاره نه له ما فاري او یا له چا څخه نه لري او یا له دې څخه ما نه غواړم. ما نه دې پرې شم را نه هي چې پر وسه و چې موږ یو څنګه درکه آیا مړی زرځک کارم چې پر وسه و چې زه یو څنګه درکه آیا دا نه دی نه ډیر مننه هی مو چې هغه ونه شم کوم سپاري. زه غازی محمد صفر خان زوی د پکتیکا ولایت اخیلو چې دوم کوم. اله لرم زه زما 15 کال و شو چې زه کور نتللې وم پاکستان ته او مزوري مې کول او مور او پلار سره ما هیڅ تماس نه وو. اوس هیله کوم چې په دېش میرا باندې لما سره مور او پلار یا زما ورور یا نور قریبان راډیو ته ناستی زما نمبر دی ولیکي زما مور او پلار یا ورونو ته دی ورسي 0000 2031 او 8 5 2
افغانۍ شمېره ده 0 اته اویا صفر اووه سوه اووه شپېته اته نه څلور صفر پنځه نه پنځه شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 3 3 1 اته دېرش پنځوس اووه سوه دوه اویا افغانۍ شمېره ده 0 0 2 3 اته نه څلور
السلام علیکم زان بلال خندار ز شهر څخه د ازادي رادیو رتور کارکونکو څخه مننه ابو دی واری ما پیغام پرې یو سوغات پیغام چې ما نه ما نه وای کړی ما زما سوال کې دا خبرې دي کاري د دوه کار د مخ درې کار د مخ پیغام پرې یو ما ویډیو ورته اته له ستاره چې د کوستر انګلیا مخ پر خاصه دا حکومت یې اخره دي زمانه ما نه وای کړی جواب دې زمانه یاد کوم زمانه پر دې چې سم دي زه نو خپل محمد اسماعیل دی د نکونه مې سلطان جان دی د پلان مې ابراهیم جان دی څنګه ځان نومره دی ودا امیر جان دی د بل ظاهر جان دی د بل شیرین دی د بل احمد جان دی د بل نسیم جان دی چې پلار دا پیغام اوري او چې اکا جان اوري یا نور څه باندې اوري ما څه دې پر دې شهر ته ما څو یې سپر اویا پنځه درې اته یو نه شپږ شپږ شمېره یو ځل بیا سپر اویا پنځه دېرش یو اتیا نه سوه شپږ شپېته ما سره دې پټه شمېره تماس ونیسي د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه دغه پیغام دې یو څو واره خپور کړي ځینې خدای دې بېچاره شکریبان پیدا شي والسلام
بھلیا السلام علیکم زه رحمان د لشکرګه شهر نه زه ډیره مهرباني کوم د ازادي رادیو نه خدای دې نورم په مخ بوزي زه ډیر خوشاله یم چې کوم زموږ انډیوال ورکو هغه پیدا شو زنده باتې زره دې دې د نبی د عمل دې مشکل انډیوال مشکل سره ډیره مننه
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي
سلام علیکم زه دروځ ځان د ولایت چاچو د لوسوالي څخه د شکري څور ورک خبر کوم د ورک حاجی درلودي د لاله په نامه د خدمت کې چیرې وو چې د شاوخوا څنګه کا درایي څور کوم لاله چې موږ د ازادي پر جوړ د لارې په باکې د لوسوالي ولایت د راوت او لوسوالي کوم چې لاله دغه تا کې چې خپل کور ته راځي د خپل ورور د کېدا د وسان سره د دې چې له له وخت د تکرې له له مرګ زادي راځي د لارې پیدا کې زادي راځي چې موږ ډېر مننه کوم چې موږ د لارې پیدا کې نو دا سړی چې د ماته ماپښین مار جنگ وایي نو کوم ته په واښ کار نه کوي د اخر ځما په لیکل چې مازګر ماپښین کار کوي جنگ راولي له له ما پیدا کې د زادي راځي د لارې خدای دې چې چر څو ورته ځل چې د زادي راځي د لارې خدای پاک پیدا کړي سلام علیکم
زه محمد اشرف د پاکستان بلوچستان له چاګ څخه تاسو ته پټماس کیما زمو سره یو سړی چې د پروان د ولایت دی قطب الدین د خلیفہ محمد بن زید د پروان د ولایت دلته د پاکستان بلوچستان د چاګ په علاقه کې وسیږي او خپل قربانې چې کوم څوک نو سره ټلیفون کوي په دغه شمېرې د زمو سره ټلیفون وکړي 0 3 3 1
هلو السلام علیکم اول خو زه د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې دا رقم پروګرامونه لري زه د ازادي رادیو کارکونکو نه په ډیر معذرت سره غواړم چې ما سره دوه ماشومان دي چې د یو نوم یې اجاز الحق او د بل نوم نصرت الله دی او د پلار نوم یې رحمت دی یو مشر ورور شته چې نوم یې جهانزیب خان دی له دوی نه نادره کړی او نور هیڅوک نشته نه پلار نه مور او څوک خپلو خپلوان او دغه ورور ورته پیدا کړی ډېره به ښه شي او که چا ته معلومات وي نو ما سره په دې نمبر اړیکه ونیسئ 0 0 2 9 2 1 1 9 4 8 2 9 او یا د افغانستان په نمبر باندې اړیکه ونیسئ 0 0 1 5 6 4 4 نمبر دیا تکراروم سفر سفر دو نوی دو دیر یو سلو نه نوی سلوش پیت دو سوا نه دیر سفر و سواویا یو پنزور شل سلور سلوی پا مخا مخا اللہ ممل شا
زادرت گل کابیسا والے تگال سوالے ختم گیا مرگر پیدا کرے چینی میں مجید گل دے اور دری ورز رابطی خامنگ پیدا کرے او دے پجبا گم دے کسو کی پجی اکلا معلوم سا پاڑی نو شاتور مجید تجیرے
گران اوریدونکو محترم و دوستانو تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام اوري په دغه پروگرام کې چې خاص پروگرام دی یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پاکله په کې معلومات دي او یا هم داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې تاسو آزادی رادیو ته ټلیفون کړی دی له آزادی رادیو څخه مننه کړی دی چې د تاسو ورکوښو دوست د آزادی رادیو لاره نه پیدا شوی دی
روزګار د ولایت ډاکټر بلنی خبرې کوم چې چرچنو د شي د اساس د ولسوالۍ څخه ورور اغه نیک محمد په نامه چې ما د رادیو د ازادي رادیو ته پیغامونه سبسکرایب و هغه د درو کال په مده کې چې دی ورکو اغه نن خپل مور پلار ته رسول سوي دی راغلی دی ورور بس موږ د ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوو ورور باشي دغه خدمت برداشت دی ټول قربان دي خبرې چې اغه نیک محمد چې هر ځای قریب دي چې هغه دي خبر وي چې دغه نیک محمد نامې د ډاکټر جیلانی زوی چې خپل مور پلار ته راستو دی نو موږ ټول مننه ډیره خوشحالي څرګندو د ورکو عزیزانو د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه ډیره مننه خپل مور پلار ته راتسلیم شو چې نن یې د درېیم څلورمه ورځ ده. وسلام.
زه سید مصطفی قادری د خلیفه الولایت په نامه د اصل خان ولدی عبدالقاسم ورورې شیرین ماما یې محمد خان دی وایي د ډېرو کلونو د دولو د ډېرو کلونو راهیسې چېرې شي د کوره ورک شوی یم د شبرغان د ولایت یم اوس په هلمند کې د کجکي ولسوالۍ د نیچې په کلي کې اوسېږم که چېرې زما دوستان زما د رک نیسي راجیسي په دغه شمېره دې تماس ونیسي 0 3 4 1 شماره بیا تکراروم 0 3 4 1 د خدای په امان.
بله سلامونه نیکلی او سفیر دنمی د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو غواړم خصوصا بیا امان الله جان امیرزی ته دا چې ښایسته پروګرام ازادي راډیو راپیل کړی دی د ورکشو ازدانو د لښې پروګرام د دې څخه یو جان مننه او دلته یو نیم خلک شته دي چې د دې پر ځای باندې چې د خلکو سره شوی کې ورکو پیدا کې د دې پر زخمونو باندې مارګ جوړوي سو عمر مکی دته یو اجزا و چې مسیح ورکو بیا موږ د پاره د خدای اعلان ورکی بیا د یو نفر خو چې هغه موږ ته زنګ وهلی ول دغه نعمت له نامه یې چې پای نه کازی دي ستاسو کړی دي ما ټول ما د پاره د خدای ټلیفون کړی او ما په پېښور کې ولیدی راځي چې د سره یې د پاره د خدای ورسره ځمه کومه څنګه جلال آباد ته وایي وزر کوټار څخه خبرې کوم نو دې چې ورغلی حالت بس نشه ورکړه نو چې نو شي واڅه تا نو څه څه هغه نیمه مسئله نو دا وایم د دې داسې مکی دا خلک د فریزي چې دی خپل او چې ځان پیدا کې دا چې نه دي دا خبرونه بیا د لاس بار چې دی د خدای رسول وړي د بندګانو د نه وړي دا د دې راځي ته مننه نور وښه نه سم د خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. درنو اوریدونکو محترم دوستانو کته سه دغه پروگرام په ازادي رادیو کې ونه ورید کې د شش د ازادي رادیو اندنی دی پانه تلاشي اول ته دغه پروگرام له سره واوري ته مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو پخته سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com